تاسیز مرژغله ازادي راديو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلی او وخت 12:30 بجې دی لفرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفات په اړه د خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اقمل نن د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر په زرمت کې د پیښې په اړه د جدي څیړنو غږ کړی دی. د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 11 ملکي وګړي وژل سوي دي، خو د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي وو چې 11 وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قومندانانو وژل شوي وو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر ټویټر باندې پر پاڼه باندې لیکل سوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې له ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګندولو موقع ولري او د خپل هیواد د سیاسي رهبرۍ مشروعیت به ټینګ کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نن نریندر مودی د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې دا خبرې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښ شزی واورو.
مخکخی خزی
سلامونه او نیکی هیلی، زه فرشته غنی او تاسو د مخکخی خزی خبرونه اوري. د مخکخی خزی په دې خبرونه کې مونږ دوی میلمنې لرو، یو سهي ترینر او د خصوصي په هنتون استاد مریم بدری او بل لیکوال او ژورنالیست شازیه هوتاک ده. مریم بدری د کابل په هنتون د متوسط طب څخه فارغ شوې او دمګړی په یو معتبر نیمه دولتي روختون کې د صحی ترینر په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتاک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده، چې په رضاکاره توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې یې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته ښه راغلاست، وایم خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامات اوسه، مننه.
لومړی غواړم اغلی بدري تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډیر کله یې اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډیره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاصو ورځو کې بعض وخت نوکریانی وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته.
ډیر کله د باندې وای کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای.
بعض وختونه زیاتره وخت شرغلی چې دفتر کې وم او بعض وخت داسې کیږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته په سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروف دي، نو زیات دي مصروف.
اغلی هوتاک، مغختل می ساسل نه هم پوښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي؟ دا اختر مو هم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان، څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلا هم کار کوو. ډیره وخت په کور کې نه یم متاسفانه، ځکه چې تاسو خپله ښه پوهیږئ نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي، بیا نو چې کور ته مراشي ستړی ستومانه، هغه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي. یو څه وخت هغوی هم شکایتونه کوي، ډیری وخت خپله هم خپه یم چې یعنی کورنۍ ډیره خوږه وي که نه، چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم. خو بس د ژوند مصروفیتونه دي، موږ هم پکې مصروف یو.
تاسو ویل چې زده کړې کوئ، په کومه برخه کې مو زده کړې کوئ او کوم څومره رسیدلی دی؟
د ما خو د ژورنالیزم د پوهنځي دریم کال دی او همدې کې مصروف یم. تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځینو نورو رسنیو سره هم مصروف یم، او څنګه چې تاسو ویلې ځینې لیکنې هم کوم ادبی، نو بس په همدغه کارونو باندې مصروف یم.
تل خوشاله اوسه. او اقلې بدری، غواړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکړئ، چې کوم ځایونو کې تاسو مصروف یاستئ، کار مو څنګه دی؟ ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي، خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروف یې.
مننه فرشته جانې، زه خپله په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فعلاً کار کوم، د صحي ترینر په حیث باندې، او د دې تر څنګ په یوه خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوم. نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي، خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم. او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غواړي، باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. او په خصوصي پوهنتون کې کله چې زه خپل هلته زده کوونکو ته درس ورکوم، نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروف یم. خو بیا کوی شم چې دواړو ته په سمه توګه رسیدګي وکړم. او په روغتون کې مې کار ډیر سه یعنی علاقه ورسره لرم، او دواړه تقریبا لږ ځای
دي. له غربان د یو اورېدونکی د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ. خراغلاس خبرونی ته محمد کبیر.
من نه د هوتاس کټ څخه پوښتنه ده چې هغه لیکوالي کوي نو د دې څنګه په شعر شاعري کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کوي نو کوم باسو کوي.
ډیره مننه کوروا ده که اغلی هوتاک تاسو لیکوالي کوي، آیا شاعري هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنې کوي؟
والله متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم، خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم، او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې هغه لولم. نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک د استعداد راکړي، نو شاعر به هم شم، کوچنی شاعر البته.
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي. اغلی بدری، فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده، که راته ووایې چې په میدان وردګو کې ښځې څه دودونه لري د اختر دپاره، او معمولا څومره مصروفې وي؟
من فرشته جانې، د کابل او د میدان وردګو رواجونه تقریبا یو شان دي، خو په ولایتونو کې میرمنې همیشه زیاتې مصروف اوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کړي، لکه خانهی کلچې د تنار کې چې هغوی جوړوي پخوي، او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي. او کابل کې هم مغه رقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره، او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکه راځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي، او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي، او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي، بعضې کله هم دسمال ورکوي. نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي. او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو، په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډیر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني جدا کړي وي او ذبح کوي. نو زیات فرق نه لري اما غره وجنه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ هم مغره وجنه
ایوه لنډې دی وای ته د اختر په صباح راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه که د سره لاسونه په اړه خبرې وکړو د نکریزو دوت هلته په میدان وردګ کې څنګه دی آیا د کابل په څیر کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچي چې اوس مغره تقریبا کم رنګ شوی دی هلته بیا د نجونو دوت څنګه دی تاسو هلته اوسېدلی لیدلی مو دی
من نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی سمه ده کابل کې موږ پیدا شوې یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي د نکریزو په هکله درته وایم ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیل لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي
نو نکریزو تعریف به څه مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزي چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنې ښکاره شي نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزي په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزي خوښېدلې یعنې د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی نو ډېر هلته خوښوي نکریزې خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي خو کم به اوسي
دا که راته ووایي چې ډاکترانو صحي ترینره چې تاسې یاستئ آیا هغوی هم نکریزې کوي
هو دا په دې معنی نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي ډاکترانو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې ځکه موږ دوه عیدونه لرو د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنیو کې راځي هغوی د مکمل مانا راځي نو نکریزې دلته هم استفاده کوي
ام دوست مم لسونه سره راغلیه
ما ویل چه ما دیر خواهی که نگریز
بله ده هم یواری کل رو بگرو چی چوک دیل کم زی سخه مهربانی اوکی
سلام علیکم آزاد در رادیو همیشه نه همکار در مرجان درکی هم در خود سولید نگر سرف تماس بیا
خیر اغلا از که غلی گل مرجان میره بانی
امالا واکیان لکتر اگه چی منگورو ددون پاک لری دی هر ولید زونت ددون دی زکر دلتا پخوز که در تواگی گمه چی په خو څه کوم دا چې لکه تاسو مخکې خبره وکړه په د اختر کې دا غېدې را سره وړي کوم فکر وکړو په مومن کې خو لمړی دا کار نه دی چې موږ دا غوډه هریواش کو ځکه چې دا څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دمر وسم نه لري چې یو کورنۍ د فارې دی د نتاره کې بورو کې چې یو تر ته خبره کوله چې موږ غن یو چا کا دی ورلنه تر شلو زره پورې موږ دې باندې مصرف وکړو نو تاسو ته کار وکړه چې تومره زیات مصرف دې باندې کیږي هر اختر کې نو دا تومره ځان دی
کور وته خاله خغلی ګل مرجان څخه مننه چې لخص ته اړیکه نیولې و اغلی بدری غړم بیر سره وکړم ستاسو کار ته کله چې تاسو پانتون ته ځای او الته تدریس کوي چلان مو د مسلینو سره څنګه دی ځینې استادان ډیر جدي خو ځینې بیا ډیر آرام په صنف کې دري کې او تدریس کوي
من نه فرشته جانې زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غوړم تعادل ولرم نه دومره یعنی چینی استاد او نه هم دومره آرام نو زه د مسلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي زما زه خپله یو آرامه یم او چلن مې هم د مسلینو سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي احترام باید ولرو نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره هغوی
د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وایي څوک نه پرېږدی چې خبرې وکړي
فرشته جانې تاسو د ازموینې خبره وکړه نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم نه تنه د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدی نیول کیږي ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي او ما ته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زکونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا. نو زه یې پارچه د روزمره اخلاق نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې دوی ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي، د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم د په دې بخش کې نشته ده. او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابل لګۍ نرسنګ پوهنځۍ ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځیو ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس دی یا هم د استادانو په توګه دند تر سره کوي. د افغان ځوانو خزو یا نجونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکولې شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولې شي چې د خپل یو صنف یو ډله رهبری کړي؟
فرشتونه، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري. په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت غلو ته ورسوي، نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو. هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغه لپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو. مګر د هغه لپاره، د هدف لپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي. او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هر برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتک رزو، تاسو راته ووایي چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایاتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ یې په استعداد به زه درته دا ووایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ اسکو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي او بیا په نقشې باسي، بیا په غوي باندې ډېر ښایسته دوخ کوي دوی.
لاسي صنایع کې
ډېر لایق دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر ښایسته یو لباس ما ته هم جوړ کړی وو. یعنی ظاهرانه ورته پاتې شوم چې کار سړی هغې ته وګوري که نه، نو اصلا باور به یې ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همداسې نور کارونه، دوی دا ګیلاسونه جوړوي د مرۍ، یا دغه لاسي ګنډل دی، نو کار دوی ډېر ښایسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډېر تکړه دي. ماشاءالله
ښځې هلته په مالدارۍ هم بوختې دي.
بوختې دي واقعا، چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي، ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کېږي؟
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې. او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل هغه حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري. که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې مونږ کوو دغه صلاحیت او ارسه زمونږ په غاړه دی او غاړه چې دغه نه پلاس راځي د دوی د کار نه باید خپل دوی ته ورکړل شي. خو اصلا د امغه د تعلیم کچې ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دی بیچارهګان کار کوي او نو خبر نه دی چې پیسې د چا جب تاسي
دا په بلا بلا ولسوالیو کې دا کنه په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې د لیدل کېږي
مرکز او ولسوالیو لرو، یعنی زه تر لنګار پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې مال ته لیدلې دي د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګار پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې مونږ تاسو ژورنالستان ډیر ولایتو ته تللي، یوازې مثلا زبامیانو ته تلیم، هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفت کړی ده او ډیر وخت هغوی ډیر آزاد دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته، نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلی بدري ما غوښتل چې تاسو نه هم دغسې یو څه پوښتنه وکړم. تاسو وردګو ته تللي میدان وردګو ته، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرصتونې د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې رس کې دي، یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي، قابله ګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي، مګم د یو سری غلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي، میرمنې ذاته نشي کولی د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي، اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه.
روغتونونو ته کله ورغلی یې؟ لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکینی وختونو نه اوس شکر د خدای دی ښه دي، یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري، یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلف روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دو بخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي هېڅ وخت هغه نه قبلوي، مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسیې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بلې اغلی هوتک، تاسې د لغمانه یادونه وکړه چې تاسې هلته ورځئ او د خلکو سره لیده کاته هم کوئ، آیا کله د ستونزې سره نه یې مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته وویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده، او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته، او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو موږ، او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک، او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه، یعنی تلویزیون کې وه، یعنی زه په کابل کې وم. خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړه شوې، هغه ګواښونه، هغه اصلا د ما د یاده نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای، نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوې وم. واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې الیشنګ او همداسې دولت شاه، یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې پکې په امن کې ده هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده، چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو میرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي، یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته. خو
ولې ستونزه څه ده ستاسو په نظر؟
دودونه، رواجونه، همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي، او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې، د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی اصلا، ولایتو دی کار نه کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته دوی دلته بیغمه ناست دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه یي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي، هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي، هغه څه وي؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده، هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه. بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی، یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو، داسې مو کول. نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بې ګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی مایت چې هغه زما د کورنۍ وو. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ، د ما مور، د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو، او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده، او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړي دي، هغوی اوس مکتب ته شاملې کړي دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بلې، اغلې بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي، او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشته جانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متحصل وستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري، او د هغوی لپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی صحي خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې، بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو لپاره.
څنګه غواړئ کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړئ، که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي، یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرشته جانې، زه غواړم هم رسمي کارونو کې لږ سره وګورم، له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطحه یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د اچ آی وي، هپاتایټس بي، او یا هم د ډېرو عادي ناروغیو په هکله، او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم، او که نور هیڅ هم ونه اوسي، دغه عادي ترینینګونه لکه صحي کومکونه چې موږ څرنګه د یوه مریض څه کوی شو، په عاجلو حالتونو کې څنګه کوی شو، او ترینینګونه ورته دایر کړم، جوړې کړم، او هلته کار وکړم. او زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم چې د هغوی طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته هلکانو ته صحي مشورې ورکوو، کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کېږي د مختلفو ناروغیو په هکله، لکه اچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی، او د نشه یي کو زیانونه چې دا اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په هغوی باندې اغېشته دي. نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم، او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.